السلام علیکم او ستړی مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې 219 پروګرامونه د مشال په نوم او د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو خو اول خبرونه لا پامیر ساحل اورو
پاکستان وای پراتلون کې څلور اړخیز غونډه کې باستازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبري وکړي د اسلام آباد په سبزی منډي کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی او سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدای شي چې هغه هیواد په لسګونه زره ناقانونه کډوال په راتلونکو څو کلونو کې له هیواده وباسي بشپړ خبرونه پاکستان وای پراتلون کې څلور اړخیزه غونډه کې با استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبري وکړي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډه پر مهال وکړه نو ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه با د فبروري پر شپږمه د پاکستان افغانستان چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړې دي چې پکې د سولې بهیر پر چوکاټ خبري شوې دي د اسلام آباد په سبزی منډی کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی د سبزی منډی د دکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزی نن مشال راډیو ته ویل د اسلام آباد ښاري انتظامی نن سهار ناقانونه دکانونه ورانول چې د یوه هوټل ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول
من شهر دی چې هغه د مشهور د ځاور کده هغه نه غلې د اپریشن کې کاوي په اپریشن کې بیا د دې نه د بجلی او تار وشکې دی هغه تار په غریبانو شواسل جاده وکړي سم به کې مرسل په دغه خلاف مرز باندې د سټیشن والا او خاص د مړي ټول نه دی دی دلته احتجاج کړی دی احتجاج درغه وخت د سو فوري د دې من شهر خلاف په فار نه کار شوی
اڅکزی زیاتوي له شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د اسلام آباد ښاري انتظامی یا سی ډي ای چارواکي د سبزی منډۍ مزدوران او واړه کاروباریان په مختلفو پلمو ځوروي د سی ډي ای چارواکو د نننۍ پیښې احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا ګشت پیلوي دا پریکړه تېره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والي علي اصغر شکاري او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري ترمنځ په کوټه کې وشوه د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خبر شوی بیان کې راغلی د دواړو صوبو چارواکو هوډ وښود چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي به د وسلوالو په اړه له یو بل سره لا نور معلومات هم شریکوي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د قبایلي سیمو مشرانو له پاکستاني وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي دا غوښتنه تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ د جرګې یوې ګډونوالې او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالې ناهید افریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي نو دا ژمنه دې پوره کړي
موږ د اف سی آر نه خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټوله غټ نقصان ښځو ته دی قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم کله چې د نېشنل اکشن پلان جوړولو دوی په خپله دا وعده کړې وه ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې یاره پاټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راتلی ځکه څوک پورې دوی پاټه مسله نه حل کړي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلی سیمو اصلاحاتو په مخه یو کمیټه جوړه کړې چې په دې وروستیو کې په مومندو باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغو چې وسلوال ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري مکین زیاته کړه راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند وي او که د ډیموکرات هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان سرتیرو روزنې ته اړتیا ده د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 80 تر 80 زره پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتنلیکونه ردوي. سویډن ته په ورغلیو کډوالو کې زیاتره د شام او عراق دي، په دوی کې ځینې افغانان او پاکستانیان هم شامل دي. د بشری حقونو څار نړیوال ادارې خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ، شخړو او په ګڼ شمیر کې د خلکو کډواله کېدو له کبله په نړۍ کې په دولتي او ولسي کچ ویره خپره شوې او په نتیجه کې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د بشری حقونو معامله ستونزمنه کړې ده. د دې ادارې مشر کینیت روت په نړیوال رپورت کې لیکلي چې د ترهګرو بریدونو له ویرې او په ګڼ شمیر کې د مهاجرینو ورتللو یو شمیر غربي حکومتونه دې ته اړ کړي چې د انساني حقونو تحفظ سلسله ختم کړي. دغه رپورت 650 پاڼې لري او پرون خپور شوی دی. اوریدونکو، وروستی خبر د کرکټ. نن په بنگلادیش کې د کرکټ 19 کلونو نه د کم عمر ځوانانو نړیوال کپ په لوبو کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. لومړی داسې وشو چې افغانستان پچه وګټله او بیټنګ یې پیل کړی، 126 منډې جوړې کړې. پاکستان په تعقب کې د 4 وکټو په بایللو 129 منډې جوړې کړې او په 6 وکټو یې دا لوبه وګټله. او اوس مرزو اسلام آباد ته، هلته د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د کرنسیو یا او اسعارو بی او د سبانی موسم حال راکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ 80 پیسي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 2.95 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.20 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی، او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 12 ډگری سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو به یو د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال پنوم. په دې پروګرام کې بس تاسو خپل هغه پیغامونه واوري چې تاسو مشال ریډیو ته پریښي دي. دا پروګرام ستاسو لپاره نجیب عامر جوړ کړی دی. د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه اکثرو دوستانو موږ ته په خپلو پیغامونو کې د هغو بدلونونو په اړه خبرې کړې چې موږ په خبرونو کې راوستې دي. ځینې ملګري خوشاله دي او ځینې نور یې بیا د بدلونونو سره نابلده دي، خو دا ده چې د وخت په تېرېدو سره به ورسره بلد شي. په لومړي سر کې انسان د نوښتونو سره بلد نه وي، نو ځکه داسې کیږي. اوس به د اورېدونکو پیغامونه په یو بل پسې واخلو.
الو، السلام علیکم. زه د مشال ریډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته زه ځانګړي سلامونه وایم. زما دا اول ځل دی چې زه مشال ریډیو ته خپل پیغام ریکارډ کوم. زه فرمان لیسټمن یم د ښننه، او زه یو غانه د توان په صحت روخ پزړه خوشحال جانان نیمه زوروي مہربانی خوکری رت جڑی جما دیوال جانانی مزوروی ست جڑی جی ماں دیوال جانا نی مزوروی زفی زوری غم کھلی وال جانا نیم زور ہوئی زفی زوری غم کھلی وال جانا نیم زور ہوئی اب جانا دکلی خلگا دامر لالا فکلی ہد کائل سرانی وال جانا نیم زور ہوئی ہد کائل سرانی وال جانا نیم زور ہوئی زفی زوری غم کھلی وال جانا نیم زور ہوئی.
گران فرمان خان بس موږ هم ورته وایو چې د فرمان جان جانان مه زوروئ، د هیڅ چا زورول ښه کار نه دی. وایي له هزاره چا بازار موندلی نه دی، او د چا هزار به درپسې شي. ډېر دی په تورو زلفو مه وهه لاسونه.
ټولو له مخه زه پروډوسر صاحب او نجیب عامر صاحب او د ریډیو مشال ټول انکاران ته سلامونه ډالۍ کوم. زه د پښین ښار څخه عزیز رحمان عزیز او د اروشاد عبدالباری اصیر صاحب یو څو شعر تاسو ته ډالۍ کوم. درځه چې دواړه ولاړ شو نن لاس راړه ولاړ شو یو داسې ځای نه چې بل څوک نه وي پریږدي خپل دین وي کور او کودن دین وي تختو محل دین وي اس پروان سا شری نیار دلتا خوگران سو جوندون دفور پشان سو جوندون ارمان حرمان سو جوندون پا حقیقات کی نندر توائم پا حقیقات کی نندر توائم درزا چی دوان اولار سو نن لاس پر غال اولار سو یو دا سیدا ایلا بل چی بل چوک نوی.
عزیز الرحمن عزیز په پښتو شاعرۍ کې داسې ارمانونه په بیا بیا شوي چې بس عاشق وي او داغه جانان دی وي او نور د هیڅ څوکم نه وي. خو دا ده چې انسان خدای پاک ټولنیز پیدا کړی، ځان له وخت نه تیریږي، بیا به هم په انسانانو پسې منډې وهي. خدای پاک ته څوک نه تنها کوي، ګینې بیا به ورته پته ولګي چې له سیره څو پخېږي.
na 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 ta ta na nawayama na 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 ta ta na au nawayama dazdalu na cha ta na au nawayama dazdalu na cha ta na au nawayama na 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 ta ta na زمي د پوزي مي خكي خرڅوا زمي د پوزي او مي خكي خرڅوا زباب دادا تنا نوایما زباب دادا تنا او نوایما دزړالو نڅا تنا او نوایما دزړالو نڅا تنا او نوایما نن نن نا تا تنا. السلام علیکم امیر لالا خلیل اسناد کنای مالک مروات نا امیر لالا سلامونه میو منا امیر لالا خبرونه ما بدلوای مسائل ډې ډېره سخت خراب دي. نوی خلنه نوی تازه خبرونه او د مثال په نوم ایولت بجول خبرونه خوندور خبرونه خدغه دي. تاسو نوی خلنه نوی تازه خبرونه ختم کړ امیر لالا خو حاضر ته کوم چې بیا یې روغ کو.
گرانا خلیل اشنا بیٹھنے او خیار زکه خود زړه حالونه چاته نه وای. دا شیر پته نشته د رحمان بابا دی او کچاور پوری تړلې چې د زړه حال به چاته نه وای. رحمانه هغه یار بیا لری ته به رسوا کړي او د خبرونو بدون به مو خوښ شي. خو لک ټیم به پکې لګي. اوس خو چې سو شو لغه وشول تیر ساعت په مثال مړې د لحد دی مړې چا دی ژوندې کړي په جړه.
ہلو السلام علیکم امیر صاحب تا او مشال ریڈیو آل ٹیم تا ٹول اور ریڈیو کو سلام کوما. امیر صاحب تا ما پہلا پیغام دیتا سو صدا کوئی تھی نہ ریکارڈ کوما او ہلا کوم شراتا نہ شر بے کے. امیر صاحب تا سیو ریکویسٹ کوما چې زمونږ اور ریڈیو کو لپاره یو کالنگ شو تا سو شروع کړي چې زمونږ خويند ورته صرف ټلیفون کوي. تا سو سروې پروگرام زمونږ لپاره کوي خوای کین صرف اورونه ټلیفون کوي د خويند ډیر ځ ټلیفون نه ملاويږي. تا سو مهرباني کوي زمونږ خويند لپاره یو ټلیفوني شو شروع کړي چې مونږ ورته کال کوو. او اخر کې یو شعر ته مې مدا بتول اورې دوم کو ته ډالې وی زړګیا بس چا صبر دل بخوي یار بے وفا شو پر خودل بخوي کله مسکې شي کله را کی جواب د دین اور کی فزی دل بخوي ژوندن می ټول پتش امید کې تیر شو باقی دستر ګو پټې دل بخوي اوکے بای
د کوټه ګرانې خورکې دا فرمایش نور خندکیانو هم کړي ما خپل مشرانو سره خبره وکړه جواب دا و چې د اوس لپاره دا کار ممکن نه دی البته موږ به کوشش کوو چې په ژوندو خبرونو کې خويندو ته زیاته موقع ورکړو
السلام علیکم نجیب عامر صاحب ننګیال به څنګه خبرې کوم ټانګ مثلاً ګرینا او تاسو په موضوع باندې مزدا خبرې کوم چې پروګرامونه بدل شوی دي خیر د نور بخوا کې پروګرامونه تاسو جوړوي خدا مشال بنوم پروګرام چیز کله بدل نه کوي او سید نذیر به څنګه ناس تاسو ته څو شعرونه وایي هغه ته زموږ یاد ورکوم ننګیال صاحب غزل ارزا
جی
وې مړې سترګې او مړه کاته یار ادا دې شو کړه
واه
ما ته په دې ته یار ادا دې شو
ما ته په دې نه کاته یار ادا دې شو کړو
ها هېر کړم هېر کړم خو څنګه هېر څنګه اخر څنګه هې
واه
ساور ساور ته کاته یار ادا دې شو هغه څنګه دونکی تل هر قدم
نشه قدم
هر نشه قدم تلو کی پستانه کاته یار ادا دې شو
ننګیال بیٹانه صاحب د مشال په نوم خبرونه فلحال نه بدلیږي او نه هم بندیږي دا به په خپل حال وي که کلمه بندوله بیا به تاسو خبر کو سید نذیر بیٹانی صاحب ته وایي چې د سایل صاحب په شیر کې د یو څو غلطۍ وکړي خو زه خیر دی ګورو به ورسره سایل صاحب مونږ نه خپه کیږي زما یار دی او وایي نن یې راته وویل چې دا ستا د اوسېدو نه دی دا د ښکلو کلی دی دا ښار د لیوانو نه دی
السلام علیکم نجیب عامر دنی سوزین سواد نه هله کوم چې روغ جوړ خوشاله وي نجیب عامر تاسو نو ټول ټیم نو می ډیر زیات مننه کوم خېسته خېسته پروګرامونه جوړوي او خېسته خېسته موضوعګان راوړي او اوس چې کوم پروګرامونه تاسو بدل کړی مسافر خبرونه شو نه خیال نه نه سازنه شو نو دې کې کتا سر نه مګنته کې مونږ جنا کوته راکې مونږ به ډیر زیات خوشاله وي بل اور یو الک راغله پرګرام کې ولې چې جنا کو د پاره بالکل پرګرام جوړ نه کې زړه را جاته خپه شوی او ما زکه چې بیا چې تاسو موضوعګان راوړې تاسو صرف مونږ ته پرګرام جوړ کې دا مونږ د الکان نه زیات قابلیت یو پر سامان دې در سره خبرې کوي شو بس زه ډیره زیاته به خوشاله شم که تاسو پرګرام جوړ کو تاسو بالکل صرف پرګرام جوړ کې بیا ځما واری په مال کې څومره جنې کې ورته راځي او څومره کالونه ورته کوي او ما خوب کې علي د له چې تاسو پرګرام جوړ کړی چې نه جنہ کو دا پر بیا زه سم زیاته خوشاله شوم
دنیا یو سبزی ستړی ماشی مونږ د خيسته اوریدونکو لپاره خيسته پروګرامونه جوړو دنیا د جنکو لپاره ځانګړی پروګرام ممکن نه دی تاسو کولای شئ هر پروګرام ته زنګ ووهئ لکه دې پروګرام ته مو چې زنګ وهلې او دا دې هر وخت مو پیغام نشریږي
السلام علیکم نجیب امیر لالا څنګه ښه جوړی برابر او انګار بیٹنای دا زلیتا ته پیغام در کوم او اله کوم چې را ته نشر کی او د ټپو پلور باندې در درمه او وای چې اغه ساحت را باندې تیر شو چې تا بشو زوازی را ګرځ د ما جانا ډیر می یادې دی خلکو مخپال وطن ته بوزی پردای وطن د یم سایا ژوند تیر و ما جانا ډیر می یادې دی
انګار بیٹنه سیب منه دا ټپی خود داسې ساده ساده هم ویلې شول ته داسې گلزار عالم چې لا زمزمه هم پسې کوي الله دې وکړي چې ماشومان دې نوی يرولي زمزمه مزه کوي خو د چا چا سره وایي आवाज مشتا جوړه مې نشتا لکه تنظره به جوړې ناره وهمه
السلام علیکم نجیب امیر انکل زینب خبرې کوم دا امن پسند لکی ماروت نه تاسو ته اوریدم ګداش په سلام کوم دې دې پیغام را ته نشر کړی وو خو نوم نه نه اخیسته پیغام خو به تر نه شیر کوي نو اسکول نه راغله ریډیو مې ولګوله لاسټ پیغام زما ډېره زیاته خوشحاله شوم تھینک یو سو مچ او تا ویلي وو چې پروګرامو ته څنګه ګورې دا نوي پروګرامو ده او دا بدلون ده کنه نو زما په خیال کې خدا نوي خیال نو نوي سبنه ختمه شو ډېر زیات خم وکړو ډېر زیات
زینب جانی هر کله راشه مونږ ته چې پیغامونه راورسیږي نو خامخا به نشرو تاسو نه مننه چې پر پروګرامونو مو تبصره کړی دا چې د خبرونو بدون مو خوخ کړی مننه درڅخه کو مونږ به بیا هم په خبرونو کې بدون راولو خو چې سمره مو په واس کې وي
السلام علیکم زه د کومین شنام محمد عامر خبرې کوم او تاسو ته یو ریکارډ جو کوم چې اله لرم تاسو به راتل شل کړي او تو شر نه وایم تاسو به ټول صفا صفا او لیکم د زړه حالونه بر اختیار وکم خندا منشت ټول غمونه دي نن د حق روان په چلا او لیکم د کور او کلی د بازار ما د هجر حال په صحرا او لیکم او عمل په غاله کې کتاب د مینې په تاسو لیکم السلام
گران اوریدون کیا بس همدا سی کوا هر خبر سپا سپا لیکا او خوش خط لیکا چه سر مو پرخلاص شی وی خلکو با شور کولو خلکو با غوغا کولا کیسه د شپې و لیونی پا سپین سبا کولا
جبا میرا اسلام علیکم زه شاعر سلام جان ته ته ډیر دا وصول مینا ویا ما ځان دا سره ورچوي کار روان جو بیا به سره زیر شي یم مثال په نوم یو شعر دې ته ویا ما جنانا مجھے تو بیلتون دائی ویلے بلوطن تا چلون میرے ہون دائی او جنانا آج مجھے تو بیلتون دائی ویلے بلوطن تا چلون میرے ہون دائی جلائی خبار آئے کا نئے جلائی خبار آئے کا نئے ٹکٹ ٹکڑا یار دے کتر تارا ہون دائی ویلے بلوطن تا چلون میرے ہون دائی جنانا مجھے تو بیلتون دائی جنان پخپل رکے خفا دائی جنان په خپل لکه خفا ده د زړه خنده چې د خوره از د نا کوم ده بل وطن ته چې زم غوون ده زه نجیب امیر دیدان ته سما زه نجیب امیر دیدان ته سما بل چیرته نه کوم کانی ار دي کې پرمون ده ویل بل وطن ته چې زم غوون ده السلام علیکم
شاعر سلام جان ستړ امشه بس نو د شیر په جواب کې بده وایم چې څوک پر رضا لمل کنزی یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه د مشال پنوم خبرونه اوري د خبرونه د هر خالی او هر پنځشنبه په ورځو د دوه بجو خبرونه کې اوري ده شي را سره او سید نور اوریدونکو پیغامونه هم را سره دي
جی بمبر اللہ تنگ خی جوڑی زنا کی بلا دا دران دل کی مروات سخا خپل غاغ تا سر کډین کو ما زبای وا سندرا تا ستا پترنم کو وای ما خدای دې وکړي چې اوریدون کوي خوا خشی دان خو می وار کړو دا دوبای تورو جلو تا درهمو نه می گاټل خوا گلایلو تا هر کا پو ما کی ظلم نا درهمو نه می گاټل خوا گلایلو تا پورا کا وم یہ ارمانو نا درہمو نا میگا ٹل خوا گے لیلو تا گلی آشنا دڑم کی گی سرو بنگڑو تا درہمو نا میگا ٹل خوا گے لیلو تا
نقیب الله زدران سے پزان خپل گواہی ورکوی چې پزان دې کړی د پخپل نو بیا گیله سلا کړل بل او تا چې کوم خوږی لیلو ته درهمونه غټل هغه بستا د لیدو فرمان او سپینسر وی
ا محمد الله مفغان ما زما یو شعر دی پښتون ولس می زړوی نامې صدا چې مخوبونه ورکوی ګنامې صدا نور می اوشکی او چشیوی بدن کی زموش زده اوخ کو په بارانیم زده دلی ټول شپه می جړوی ګنامه صدا چې خبر سوم نو اوشکی می بهیږي ز علم پریاس کوم ګنامه صدا یو اوشک به په ټول جهان ور نکړم خو مجبور یم زړه زما کلمنی د پښتنو د زړه د پاره می دا شعر لیکلای دی بس نور وخت مونږ سم د ازادۍ را دوته سلامونه کوم و سلام
محمد عالم افغانا گنا دے دادا چی مشال رڈیو تھا دے آزادی رڈیو ویلی نورا گنا نہ لرے سپن بازی ہمدا سے گرزا او پچم کی گرزا چی ڈاڈا در باندے اما
سلام نجیب عامر ورور جان او میرا چې زه خبرې کوم د کلاب تنانه سمشال ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم او دا یو شعر به درته وایم. د ګلونو نو بهار و خوشحالي وه یو سکون و، د بلبل په سور کې مست وم، ښځواني وه یو جنون و، ستا د عشق په در کې پروت وم، مینتوب و یو ژوندون و، خو د وخت په سرو لمبو کې زه چې وسوم او ایره سوم، یا بلبل سوم بې بهاره، ځواني لاړه ګل نګاره، تورې شپې د غم ښکاره سوې چې رابیل سوم له بهاره، په زخمونو کې چور چور سوم، سرکې خیژي له پرهاره، د باغونو سیل فاته، لاړم ووتم له کاره، زما په برخه مننګي سوه، پر کوڅو مې زندګي سوه، در په دره په قسمت سوم چې په برخه مې خواري سوه، زه ستا په غم کې ډوب سوم چې ویرجنه خوشحالي سوه، وخت عجبه شان تیریږي چې هر څه په کې بدلیږي. وسلام.
همیرا چکزی شیر خود خکول ده استا ببینو، خو بس حمزه بابا وای خیر ده که زما غزوانی لاړه، تا نبوگنون که پریشانی لاړه.
السلام علیکم ستوله ډیر رئیس خان، خبرې کوم اول چې غام دی راته نه سره کې دوی ته پیر ته زمزمه کوم، تازه چې دواړه سره ولاړ شو وی وی، یا به یاران شو یا به تورې خاورې سنا، تازه چې دواړه سره ولاړ شو وی وی، په چاره توبه ګرځو ببر سرونا، خامخا راته نه سره کې.
شفیع الله دواړه ټپی د خیوی او درته مې نشر هم کړي، ځکه چې کمې نشر کړي نه وای نو بیا به ته ببر سر په زیارتونو ګرځېدې.
الو السلام علیکم نجیب امیر صاحب، زه محمد سعید کرمی جنسی پوسټ کوم، علیم اوس مهال در سره دوبینه خبرې کوم. یو درې کړي شعر دې راته وایم خو دې خامخوا نشر کړي، وایي کلی کې چې وګرځي یار پیدا کیږي، او زینه پکې ما غونې اوسګار پیدا کی، کوم ورځ چې کول سره کلک او د وکړم هغه ورځ می ډیر ضروری کار پیدا کی، او زه د خپل قسمت ته حیران شوم، بس چې په خیرات شي بیا غم خوار پیدا کی. نجیب امیر صاحب خامخا نشر کې. السلام علیکم.
د کورمه محمد سعید بس نو خپل لټون جاری ساته چې غوټه په سیوهې اخر به مومي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته.
السلام علیکم، اسدالله خان خبر کوم، د ډیر اسماعیل خان نجیب امیر صاحب وکنان د مشار روش پاک کاله پورا شول، په دې کې نور د هیڅ کمای نه، یو د لوبو د خبرونو ډیر کمای دی، د سپورتي خبرونو ډیر زیات کمای دی، ماج د مشال اډو د څومره اورېدونکو سره خبرې سي، ټول وایي چې په مشال اډو کې د لوبو خبرونه نه نشریږي، نور هر خبر په ټیم سره نشریږي. وسه دې ته ته درته کوم نجیب عامر صاحب، پای د خبر غاړي تمیرا شا ازره ار په خوانې لیلا دی، بڅبر غاړي ته مې راشه د زمې پهل مې د چنجو په نصیب شو ناد.
د ډېر اسماعیل خان، اسدالله خان د لوبو خبرونه به اوس د ځوانانو غږ خبرونه کې اوري، او ترنم بیا م کوه، مفت مشوره مې درکړه.
السلام علیکم نجیب امیر روزان، زه ننګیال وزیر د دیای خان خبرې کوم، تاسو د مشال رادیو ټولو کارکون کې اروېدین کې تاسو سلامونه وایو. زه یو شعر زده وایم، زه بادشاه د پاکستان وای، زه بادشاه د پاکستان وای، فیصلې د محبت مې چې کولای، فیصلې د محبت مې چې کولای، دل خانه کې مې بند کړی رقیبان وای، دل خانه کې مې بند کړی رقیبان وای.
ننګیالی وزیر ستړی مشې، ته به ملکه شي خو بادشاهي به ګرانه وي، ځکه بادشاه خو نو سړی وي کنه، هسې چې ته له خیره ملکه شوې نو بیا به هم د مشال په نوم خپرونې ته خامخا زنګ وهې. ښه ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه، تر بیا مینه مینه او ډیره مینه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسپخین 2:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه به یواره بیا له پامیر ساحل اورو.
پاکستان وای پراتلون کې څلور رخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د غونیزي خبرې غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. د اسلام آباد په سبزی منډی کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی. د سبزی منډی د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزی نن مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد ښاري انتظامی نن سهار ناقانونه دوکانونه ورانول، چې د یوه هوټل ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. د سی ډی چارواکو د ننۍ پیښې احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والی علی اصغر شکاری او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناءالله زهری په کوټه کې وکړه. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورکټ کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدای شي چې هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 80 تر 80 زره پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه غوښتنو لیکونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتنو لیکونه ردوي. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې خبرداري ورکړه چې د ترهګرۍ شخړو او په ګڼ شمیر کې د خلکو کډې کولو له وجې په نړۍ کې په ریاستي او ولسي کچه ویره خپره شوې او په نتیجه کې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معامله ستونزمنه شوې ده. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث. دا پروګرام یو واری مخکې هم نشر شوی دی او کوربه دی زموږ همکار عبدالحی کاکر. راځي چې ورته یو واری بیا وښو. د مشال تر رڼا لاندې
دا عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. نننی موضوع پر بچا خان پونتون تر بری درسته د پاکستان افغانستان پر اړیکو د سوي اغیز پاړه ده. د تیرې اونۍ تر حمله وروسته پاکستان په سر کې تور ولاګو چې دا وسلوالو په افغانستان کې پلان کړی و او بیا د بهرنی چارو وزارت د سې شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور راوبللی. خو افغانستان هم په یو بیان خبرولو سره په ډاګه کړه چې نه هم د کومې وسوالې ډلې ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځای نه ورکوي. داسې فکر کېدی چې د افغان سولې عمل په لړ کې د 104 اړخیزه غونډو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په سمېدو دي. خو باچا خان پونتون برید د نزدېکت تر پوښتنې لاندې راوستي. همدا په مشال ترانا لاندې بحث کې د چارو له پوهانو په لندن کې مېشت سمی یوسفزي او په اسلام آباد کې له ایمل خټک سره چېړو. د عوامي نیشنل ګوند له مشر افراسیاب خټک او په کابل کې د سولې او شخړې د څېړنیزې ادارې څېړونکي حکمت اعظمي سره هم مرکې سوي دي چې د بحث په دوران کې به درته واورو. خو په پایل کې به زه هرکلی وایم خپلو درنو میلمنو ته. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. ایمل خټک صاحب، زه به پیل له سمی یوسفزي صاحب وکړم، بیا به تاسو ته راستم اجازه ده.
بالکل
مننه سمیر سبزی صاحب هرکلی وایم او لومړی پښتون هم دا ده چې د باچا خان پوهنتون او وروسته د پاکستان له لوري په ډېره جارحانه توګه دا کوشش کیږي چې افغانستان کې میشت وسلوال په یو شکل کې د دې ذمواره وګڼي وایي چې دا هلته میشت بهر افغانستان خپل دغه دی دغه جدیوالی ولې د باچا خان پوهنتون سره دومره زیات سوی
د دې جدیوالی یا جدیت عامل دا ده چې دا ډول برید وروسته له هغه کېږي چې د پاکستان پوځ په تیرو دوو کلونو کې چې دوی کوم عملیات د پاکستاني طالبانو پر خلاف شروع کړي دي یا پاکستان حکومت په میډیا او نورو ځایونو کې ډېر په غټو ټکو دا بیانوي چې دا کامیاب عملیات دي او د طالبانو د ملا دردونه د ملا هډوکي او تقریبا ټولې ختم کړي دي خو دا ډول برید یو خو د دوی دغه ډول داګان یو ډول تر سوال لاندې راوستل دي دوی هغه ډېر په فخر په انداز باندې خبرې او دعوې که سوال لاندې راوستل بل طرف پیدا ثابته کړه چې اوس هم د دې پاکستان سره د دې چې یو ځواکمن فوج لري یو ځواکمن سکیورټي ادارې لري یو استخبارات لري د هغې باوجود پاکستانی طالبان سره د دې چې په ډېرو مهمو اهدافو او هدف لرلو باندې نه دي کامیاب شوي یعنې مهم ځایونه نه دي په نښه کړي خو اوس هم کولی شي چې حکومت دپاره مشکلات جوړ کړي دا یو ډول د پاکستان حکومت دپاره یو ډول داسې حالت رامنځته کړي نو سمدستي الزام ولګېدو او کېدای شي په دې کې حقیقت وي چې دغلته ټلیفونونه شوي راغلي وي خو حقیقت دا ده چې د ملک دننه د پاکستان د خلکو ساتل د پوهنتونونو ساتل د مکتبونو ساتل دا د حکومت ذمهداریانې وي او اوس افغانستان کې چې برید وشي هغوی په پاکستان راواړوي او پاکستان کې چې برید وشي هغوی په افغانستان په خاوره راواړوي نو دا د خپلو مسؤلیتونو نه د تېښتې یو لاره ده
مننه ډېر سمیر سبزی صاحب تاسو ته به راځم زه به سوالونه کوم خو جوابونه په دې لنډ غواړم چې له افراسیاب خټک او حکمت اعظمي سره هم خبرې سوي دي زه غواړم تاسو هم ډېرې خبرې وکړي او د دوی هم دغه د نظرونه په کې ځای سي امل خټک صاحب سمیر سبزی صاحب فکر دا کوي چې دغه الزام چې پر افغانستان باندې لګي د دې بنیادي وجه دا ده چې ریاست خپلې ذمواري څخه ځان خلاصول غواړي تاسو له دې سره متفق یاست
نو خبره دا ده چې زمونږ متاسفانه چې دی نو زمونږ په ملک کې دغه یو بدقسمتي ده چې په ځای د دې چې څه هم داسې واقع وشي نو د هغې داخلي عنصر چې دی یا داخلي عوامل چې دي هغه ولټوله چې د داخلي په وجه باندې مونږ همیشه د بهرني ته نیسو او دا یو ښه طریقې د خپل ذمواریانو نه ځان مبارک کولو لپاره او پړه د په بل چا باندې اچولو لپاره خو زما په خیال دې نه زیات مهمه خبره چې دا هغه بله ده اګه دا د چې دا د بچا خان پونتون باندې عمله چې دنو دا ستومره وړه خبره نه ده د نورو تورستي اقداماتو نه بصیر دا یو ځان ته ځانګړتیا لري اګه دا چې دا یو 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 سنجول شوی پلان دی او دا یو پلان مقصد هم دا و چې د بچا خان په دوم باندې د بچا خان دا دغه په برسي کاندي په موقع باندې یادارې موقع مناسب سره
سم
نو دا چې ارکاتوشي چې یو نه صرف دا چې دا ثابت شي چې را خلک په خانه کې دي شرانو څومره عزت کوي دغه خبردار چې په دې طریقه باندې افغانستان طرف ته ګټولې ولې شي او د پښتنو دا مېس کې کوم ورولي دا یا پښتنو کې کوم د افغانستان باره کې یو د خیر تګلې یا د ضرور علیکم جذبه موجود دي ته ځان ورسې
سم دا فرس
څنګه باندې دا دومره وړه واقع نه دا ډېر جوړه واقع ده د دې ساته ډېر
سید امل خټک صاحب بنن او سمیر سبزی صاحب افراسیاب خټک صاحب د عوامي نشل پارټۍ یو مشر دی لاغه سرمو مرکه کړي هم دغه پښتون هم لاغه کړي و داغه جواب وو
چې افغانستان ته څه ګټه نشي یو خدای دې چې پاکستان حکومت خپل ذمہواری نه ځان خلاصوي یعنی دا خېچ ګویا دا هم لږه دا چې هغه څه شوی دا لہذا ټول تور ذمہ داری اړتیا څخه پاکستان کو دې ذمہ داری نه خلاص وي
کومه چې صحیح خبره نه ده. حقیقت دا ده چې دهشتګردي پاکستان کې دننه موجوده ده او په سنجیده شکل کې خراب شکل کې موجوده ده او پاکستان حکومت باید د هغې مخه ونیسي. دویمه خبره دا ده چې دا د افغانستان د پاکستان پښتنو ترمنځ د غلطفهمۍ پیدا کولو کوشش کوي. یعنی دا ښایي چې ګویا دلته حمله شوې نو او بیا تاسو ګورئ هغه د باچا خان په نوم باندې چې کوم پوهنتون جوړ دی نو دا خو سوال نه پیدا کېږي. باچا خان خو دا د خپل وصیت مطابق خپل مقبره بازار یې په جلال آباد کې دی. دا ویل چې هغه چې نه خلک راځي باچا خان پوهنتون باندې به حملې کولو اراده یا منصوبه د ارضي خلک جوړوي. ما درته ازو کوم چې دهشتګرد چې دوی هغه د کرښې نه دواړې خواته ځي راځي دې کې شک نشته. مګر دا چې افغانستان کې خلک ناست وي افغانستان حکومت یې خلک ولس بیمار خلک غریب وو دا چې خیال فکر وکړو چې پاچا خان پوځي حملو کې نو دا بیخي هېڅ منلو وړ خبره نه ده. او د دې مقصد ما تر څو چې ازوکو د رونو منځ کې غلطفهمۍ پیدا کول دي.
دا افراسیاب خټک صاحب عمل خټک صاحب او سمی سبزی صاحب حکمت الله اعظمی صاحب هم واورو ځکه تاسو څلور واړو ما نظرونه اورېدل چې تاسو په فکر باندې ولې داسې کېږي. نو یو دا چې افغان حکومت آیا هلته که وسوال میشت وي نو آیا دا افغان حکومت سره یو کس نه قسم تعلق لري ځکه چې افغان حکومت بیا کله الزام لګي چې پاکستان او افغان طالبان یو تعلق سره لري چې په کوټه کې کم میشتي یا په نورو ځایونو کې. حکمت الله اعظمی هم دې باندې خبره کوي.
زه په دې باور یم چې که څوک دا وایي چې افغان دولت د تحریک طالبان پاکستان یا پاکستانی طالبان ته حمایت ورکوي دا ځنه دا ماته قابل د قبول خپل نه دی. او که چیرې افغان دولت یا د هغه همکارانو دا شی غوښتي نو په پاکستان کې به نن حالات تر پخوا ډیر خراب وای او پاکستان به تر دې نور لا هم زیات دغه ښکار د ښکار وای او عملې به په ښکې زیاته وای بد امنی به کچه به تر دې ډیره زیاته وای. دا چې دا څوک زه خپل هم نه ردوم او بل څوک هم نه ردی چې په افغانستان په خاوره کې پاکستانی طالبان میشت دي. مګر دا په دې معنا نه ده چې افغان دولت د هغې حمایت کوي. موږ خپل امنیتي ستونزې دي. امنیتي ځواکونه مو د افغانستان په کچه باندې پاشل شوي دي په جګړه کې د مخالفینو پر وړاندې باندې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې په جګړه کې ډیر بوخت دي او ډیر پاشل شوي دي. نو دوی حتما داسې سیمې شته چې په هغې کې کنټرول نه لري بلخصوص په د سرحدي سیمو کې دي چې د پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي د دغه موقع څخه په استفاده باندې راځي دلته خپل کاروایانې به کوي بیا وروسته پاکستان کې حملې کوي. نو دا زه نه ردوم. مګر دا چې څوک وایي چې افغان دولت ته دې دغه کوي د دې حمایت کوي او یا دغه ته په خوښه باندې ځای ورکړی دی دا قابل د قبول نه ده. او تاسو وګورئ افغان دولت تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر وړاندې باندې هم هغې ته په دغه نظر ګوري لکه افغان طالبان ته چې ګوري لکه څنګه چې افغان طالبان هم پر وړاندې مبارزه کوي د ټي ټي پي پر وړاندې باندې هم همدا رقم مبارزه کوي. او دغه برعکس د ټي ټي پي د خوا هم همدا مسله ده لکه هغوی چې څنګه په پاکستان کې حمله کوي پر افغان دولت باندې هم کوي جنگ کوي. دا داسې څوک مثال نه شي ورکولی لکه د افغان طالبانو چې په پاکستان کې دي نه پاکستان پر هغې حمله کوي او نه دوی پر پاکستان باندې حمله کوي. نو دغه یو مسله غواړم واضح کړم.
دا حکمت اعظمی سمیر سبزی سے بہر الوز بدی تراسو چی پدی کی تاسو بہر ال سولی خبری اتری کی جی او تاسو بہر ال جن نہ چارو زخم زیات خبری جی کدا غسی بے اعتمادی وی لک دوی سول سی مش ب میڈیا ته نه جو او مش ب دنیا نه خبر او دا خبری به بہر نه را با سو بہر ال خبری بہر هم نه دراوتی خدا غ الزامات دا تورونه په یو بل لګی نخپل آیا د دی یو تعلق د سولی عمل اغیزمن کې دو سره جوړیدای سی کنه دا دواړه دو مختلف لارې دی پر سولی بم کار روان وی او دغه کیسه بم روان وی.
زه په خیال د تیر څوار له سوکلونو کې دغه خودل کیږي چې بریدونم کیږي یو بل باندې الزامات هم لګول کیږي یو بل نه خفګان هم جوړیږي بیا درته پخلاه نم زی او دغه یوازې نه لاره ده. دا څه نشه کېدلی چې بیخي دا روابط او دا کوششونه بیخي ټوټه په ودرېږي. خو زما په خیال دا ځل چونکې افغانستان پنځلس کاله وروسته د خارجانو د وتلو نه وروسته بیخي هغلته هغه د صبر کاسه نسکورېدو غوندې ښکاري او داسې ښکاري چې دوی د پاکستان ولسمشر اشرف غني او حکومت د مارچ یعنې دا اخره پورې دا درې میاشتو کې دننه
دا غواړي چې یو حل منځ راشي، او که حل منځ نه راځي زه فکر کوم چې دا تعلقات ورو ورو خرابېدو طرف ته روان دي، او پاکستان هم ډېر باوري نه ده د افغانستان سره په تعلقاتو. مثلا دوی اوس هم زړه نازړه دي، مثلا دوی افغان کډوالو ته دوه کالو اقامې ورکولو وعده وکړه، خو اوس شپږ میاشتې ورکړه. دوی ګوري چې افغانستان سره تعلقات څنګه کېږي. بل طرف ته دوی تقریبا یو زر افغاني محصلینو ته د سکالرشپ وعده کړې وه، خو هغوی کله امتحان دوه ځل وځندېدلو د دې امله چې دوی وایي چې یا تعلقات خراب دي یا سیکورټي امنیت نه. پاکستان هم خپل ما خیال د اول ځل باندې داسې ده چې ډېر داسې بریکې چې هم احساس کړی ده چې افغانستان طرف نه دا ځل جزئیات ښودل کېږي او دوی باید اقدامات وکړي. بل طرف پاکستان هم په خپل زما په خیال د افغانستان هغه د تعلق د توقعاتو هغه افغانستان ډېر لوړ ده. افغان حکومت دا غوښتنه کوي چې بس افغان طالبان دې لاسونه وتړل شي، افغان حکومت ته دې وسپارل شي چې بیا مونږ هغو سره سوله کوو، شراکت کوو، کار څه کوو. زما په خیال افغانستان حکومت هم شاید دا غوښتنه پاکستان لپاره قابل قبول نه وي. هغه یو وجه ده چې هغه اندازه چې دا فکر کېږي چې پاکستان په طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري، زما په خیال یو حد پورې لري، او اوس داسې ښکاري چې افغان طالبان هم ورو ورو پاکستان ته یو ډول ګډسندنه کوي. که ته زمونږ خلاف کېږي نو مونږ ستاسو خلاف هم کولی شو. صحیح ده، تاسو به مونږ له پاکستان وباسئ، خو افغانستان خاوره هم بیا له ټي ټي پي سره یو ځل ستاسو په خلاف د استوازېدلو قوت لرو. نو زما په خیال د غلطو پالیسیو له وجې نه اوس دا هیواد هم له مشکلاتو سره نور زیاتېږي.
سمد سمیر سبزي صاحب ډېره مننه. امل خټک صاحب، یعنی دا خو سمیر سبزي صاحب یو ښه تصویر ورته ورکوي، خو ستاسو په خیال باندې پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تاسو داسې احساس کله چې د پښتنو په وطن کې او د افغانستان کې په دې حواله باندې یو غبرګون راغلی ډېر زیات، یعنی یو غږ یو غږوالی و پکې کنه؟
خبره دا ده چې د دې باچا خان پوهنتون چارته دی باندې د برید نفس مونږ ګورو چې د پاکستانی میډیا، پاکستانی تجزیه نگار او د پاکستان دولت چې دی نو هغه لګیا دی افغانستان طرف ته اشاره کوي، او افغانستان باندې دا تور لګی چې ګنې د افغانستان د ترستان راغلی دی او افغاني سیمې استعمال کړی دی او هلته نه پلان شوي دي. حتی چې دا افغانستان د استخباراتو پخوانی رئیس هغه نو اخیستل کېږي چې هغه چې دی نو د فین دغه سره ادارې سره یو ځای چې دی نو دا دغه پلان کړی دی. نو زما په خیال باندې دلته کې خو چې څنګه ما وې د دې زمونږ چې بیانیه ده هغه بیانیه خو دا ده په خیال کې هر څه ټیک ټاک دي او زمونږ فکر نشته او د بار نه چې دی نو دا هر څه کېږي. نو دلته خدا بیانې ده او دې سچې زور او یا فوکس وچ دې نه په بارني کوتونو باندې نو زما په خیال باندې چې روانه ده نو منفي اثرات خامخا
ټول
ملکونو په دغه
سمت. امل خټک صاحب بننه ډیر افراسی اب خټک صاحب کستاسو امل خټک صاحب یاد وی او سمیر سبزی صاحب یو خبرو کیول چې پاکستان کې د ترګری مسله بهرال په افغانستان پاکستان کې دواړه سره په پاکستان کې دا ډیره ودی وای چې ډیره سنگینه ده. پښتنه بیا د جنوک چې له سنگینیت زخه د مراد څه دی، ولی په پاکستان کې سنگینه ده ځکه چې افغانستان هم له دې حالات سره مخامخ دی؟ نو د دې جواب
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی، دولت دی، ریاست دی، هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنګ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ د پردو لاندې ده. دلته یعنی بنشوي تنظیمونه چې دي هغې کار کوي په نورو نومونو باندې، او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز په کار دی، مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
خو اوس یې خټک صاحب که وکتل چې ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړي دي او ډېر فوجیان یې وژل شوي دي په دې جنګ کې، او بیا که تاسو لیدلي وي دوی هغو ته باقاعده د دهشتګرد اصطلاح استعمالوي، هلیکاپټر جیټ استعمالوي، باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه چې تاسو په ذهن کې ونساتئ نو ریاست، حکومت دا دواړه یا ادارې ټولې لګیا دي دا ختموي. نو بیا هم دا باوجود تر سوال لاندې دوی راځي،
د کې شک نه چې اپریشنونه شوي دي، د کې شک نشته چې قربان ورکړي دي، پولیس والا روزانه قرباني ورکړي، عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې. نو دوی مطلب دا نه چې دلته دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایي نه شوې، دا مطلب د وینا نه دی.
مطلب دا دی چې داسې فیصله کون کاروایی چې هغه کمزوري له منځه یوسي هغه نه ده شوې. تاسو وګورئ دا زموږ د قبایلي ایجنسۍ دي باجور نه راواخله تر جوړېدو انسان پورې داسې ایجنسۍ ورته وشي چې درې درې ځله څلور څلور ځله په کبرشن نه وي شوی، مګر بالاخره دا سیمې پاک شوي نه دي، سکوټي پاک مکمل پاک شوي نه دي. مطلب دا دی چې اسد چې زیرو ټالرنس لري چې داسې وي چې هېڅ ریاست سپریم زردار شي. مطلب افغان طالبانو مرکزونه دي کوټه کې، کراچۍ کې، پاکستان نورو ځایونو کې، هغې خلاف هېڅ کاروایي نه شوی. حتی اس کو پاکستان میں درے تردید ہم رکھی چاہیے اس طرح یعنی خواہ بھی ہوئی چاہیے اس طرح اس وقت آدھے تردید ہم رکھی درہ سے نو تنظیم نے دی اگر ہم دلتا موجود دی سرگند جلسے کی جلسوں نے کی تو دارے اسلام آباد کی یو کس دی اگر خلاف کاروائی خود کرنا کی جنہیں پرنس پاکستان حکومت اگر خریفن نے بند کی تول اسلام آباد کی خلق اگر تقریب آنا ہو رہی مگر اگر تقریب میں بندی نہ لگئی
دا فراسیاب خټک سمیر سبزی صاحب به ما خیال ایمل خټک صاحب ټلیفون لائن پریسو تاسو تر اعظم پدی کې بل مهمه موضوع بلکې هم دغه موضوع بل تاسو څخه یو سوال وکما غا داسي د پاکستان افغانستان دواړه غاړو ته یعنی افغانستان هم دا وایي چې افغان طالبان په پاکستان کې میشتي او هغه سیمو کې میشتي چې په کوم سیمو کې زیاتره پښتني سیمې دي یا بیا په افغانستان کې هم چې کوم پاکستانی طالبان پاکستان یادوي هغه په غوسمه کې چې سرحدي سیمې دي دغه سرحدي سیمو باندې د دوی ترمنز آیا داسې د دې سرحد د منیج کولو یا د تنظیم او ترتیبولو په حواله باندې که جدي ګام واخیستل چې ساس په خیال باندې دا مسله به بیا یو حد پورې حل سي کنه مسله په پالیسیانو کې ده
زما په خیال د سرحد باندې اوړېدل یا بېرته راتلل دا یو اوږد سرحد ده او ټول کنټرولول د هېچا د وس خبره نه ده. خو سرحد باندې اوړېدل اوړېدل خو دوه ساعته کار واخلي، بیا که څوک پاکستاني طالب سرحد نه راوړي کراچۍ ته رسېږي، لاهور ته رسېږي، تر پېښور رسېږي، یا افغاني طالب اوړي کندوز ته رسېږي، بدخشان ته رسېږي، دا ورځو ورځو خبره ده. خو یوازې دا نه ده، پالیسي خبره ده چې پالیسي او صادقانه پالیسي جوړه شي نو بیا په کوم ځای کې دا دوه درې ساعته حرکت مهم نه ده. دغه اوسېدل، دغه جوړېدل، دغه علاج، دغه شپخانه چیرته تک چیرته اوسېدل دا مهم ده چې هغه ټارګټ شي، هغه هدف شي. خو زه فکر کوم اوس وخت کې نه پاکستان لپاره دا مشکل آسان ده چې دا ټول طالبان افغاني طالبان له منځه یوسي، او نه هم افغان حکومت لپاره دا آسانه ده او ممکنه ده چې یو شمېر پاکستاني طالبان چې په افغانستان کې دي او واقعاً په دغه سیمو کې د افغان حکومت وس نه رسېږي هغه له منځه یوسي. نو د دې لپاره مشترک کار دا پکار ده چې داسې پالیسي جوړه کړي چې طالب سره یو برخورد وشي، طالب معنا طالب، که سولې ته راوستل کېږي په یو وزن قافیه باندې سره خبرې وشي، او که ټکول کېږي او حل کېږي هغه لپاره هم یو میکانیزم یو قافیه جوړه شي، او که د طالب تعریف داسې وي چې نه دا طالب چونکې ما ته څه نه وایي، تا ته هر څه وایي، زما سره کار نشته، نو زما په خیال پاکستان نور افغانستان مجبوروي چې افغاني پاکستاني طالبانو سره د خلکو همدردیانې له دې امله جوړې شي چې هغه خو کار څه ده، خو یعنې اوس موږ ترې مشکلات لرو، او دغه ممکن د پاکستاني طالبان بالاخره د غلطو پالیسیو له وجې نه واقعا ځینې عناصر په افغانستان کې هغوی سره همدردي پیدا کړي، هغه له دې عمله نه چې دوی طالبانو سره محبت لري، هغه له دې عمله چې هغوی په پاکستان سره مخاصمت زیاتېږي، او دوی دا فکر کوي چې د افغاني طالبانو په دې اوږده مبارزه کې د پولې اخوا ته چې کوم طالبانو هغه منظمتیا ده د هغه یو کردار ده، او له دې عمله کومه چې ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې دننه پاکستان پاکستان کې دننه هم د هرې ورځې په خیرېدو چې خلکو پوهاوی د افغانستان مسایلو په اړه باندې ډېر خوده ده، هغوی د فکر کوي چې موږ افغانانو سره ښه کوو او افغانان موږ سره بد کوي. هلته په میډیا کې داسې راځي چې فضل الله کور باندې بمباري شوې ده، مطلب دا چې هغه هلته کور لري، هغه جوړ لري.
سمه ده سمی صاحب، لږ وخت پاتې دی، بهرحال تاسو په لاین اوسئ. د حکمت اعظمي زخم زما دا پوښتنه کړې وه چې که سرحد تنظیم او ترتیب سي او دواړو ملکونو پر سرحد سي، آیا دا به مسله حل کړي؟ نو د دې جواب
زه په دې مطمئن یم چې په پخوا کې افغان دولت او پاکستان دولت د دې لپاره هلې ځلې کړې دي. ګورئ د رئیس جمهور کرزي په وخت کې پر بارډر پر سرحد باندې د سمی خالدار ولګول شو، او وروسته پاکستان بیا هغه وژده ډچ یا کنده وکیندله چې تر څو پورې دغسې اشخاصو مخنیوی وکړي، مګر دا ناکامه دي. زه فکر کوم چې د بارډر تنظیم که څوک په دې باندې دغه کوي ورته ریفر کوي یا ورته اشاره کوي چې ولا باید د ډیورنډ مسله حل شي هغه باندې دا نه لیږي، زه فکر نه کوم چې د پاکستان د دغه منظوري او یا د افغانستان دولت د خوا څخه منظوري، نو د ډیورنډ مسله بیله ده. بارډر د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم کرښه ده، ډیورنډ کرښه ده، د هغې امنیت ساتل ډېر ستونزمن کار دی، چون چې دغه ځکه داسې جوړه ده چې هغه ډیره سخته ده چې ته دغه وکړې، یعنی په کوم ځای کې به څو پاټکونه دي صحیح دي هغه به جوړ کړي، څو انټری د ننوتلو دخولو خروجي لارې دي چې هغه به کنټرول کړی شي، مګر په هغه غرونو په هغه ځایو کې چې د دې شي امکانات نشته چې بیخي یو امنیتي چک پوینټ جوړ کړي، هلته خو داسې شی نه کېږي. زما په فکر باندې د دې پر ځای چې موږ پر بارډر صحیح دی چې ترتیب یې نیول پکار دی، مګر دا یو خو ډېر زیات ریسورسز د منابع غواړي چې هغه زه نه د افغانستان دولت کې دا توان وینم چې دا دې وکولی شي او یا د پاکستان دولت کې. نو زه فکر کوم چې د دې پر ځای چې په دغه شانو باندې فکر وکړو، دا دوه دولتونه باید داسې یو 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 مسلې ته سره ورسیږي، یو داسې رای حل ته سره ورسیږي چې د ټروریزم ریښې په دواړه ځایو کې چې دي هغه له منځه یوسي.
دا و حکمت اعظمی او ستاسو یعنی سمی سبزی سے بہر اعلی خیری پوښتنه کوم، هغه د خپل د چین او امریکا په دې څلور اړخیزه غونډه کې اوس ډیر فعال رول لري، دغه د پاکستان او افغانستان د اوسنۍ بے باوري یا بنیادی بے باوري دوی دواړه اوس د دوی د تعلقاتو په سمولو کې آیا رول پریکړند لرلای شي؟ کلن جواب راکړي. هلو،
زما په خیال ډېر رغند رول له دې عمله نشي لرلی چې پاکستان او امریکې تعلقات داسې ډېر مثالي نه دي، یعنی پاکستان بالخصوص د پاکستان فوج همیشه امریکې ته د شک په سترګه باندې ګوري او هغوی دا فکر کوي چې امریکې خپلو مفاداتو لپاره موږ سره تعلقات ښه ساتلي دي، او که وخت راشي لکه پخوا چې هېر کړي وو بیا به مو هېر
کړي.
چین یو حده پورې یو کردار ادا کولی شي، خو چین متاسفانه په نړیواله سطح باندې داسې ډېره مرموزه پالیسي لري، څونکې کمونیستي ملک ده او ډېر کم په دې مسایلو کې په نړیوالو مسایلو کې مداخلت کوي، هغوی خپل بزنس او تجارت سره کار وي. که تاسې وګورئ په بنني مسایلو کې د چین کردار ډېر کم ده، خو په افغانستان او پاکستان کې اوس چې دا کردار زیاتېږي هغه د دوی تجارتي مقاصد دي چې دلته جوړېږي. له دې امله خو بهرحال زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې د امریکې او چین دومره تر نفوذ راشي چې هغه څه چې افغانستان غواړي هغه دې ترسره شي.
سمه ده سمیر سبزي صاحب، بس اخیری حکمت اعظمي صاحب به واورو تاسو په لاین راسره اوسې، بیا به خدای په امانۍ درته وایم چې هغه د چین او امریکا رول څنګه ویني چې که دوی پر پاکستان باندې نفوذ کولای شي یا پر افغانستان باندې دا مسله حل کړي.
ګورې چین خو واضح خبر ده چې هغه پر پاکستان باندې ډېر زیات نفوذ لري، او هغه نفوذ د پخوانیو ټینګو اړیکو اقتصادي روابطو پر اساس باندې دی چې پاکستان ورته ضرورت لري چین ته، او په دې بالخصوص د اقتصادي راداري چې مخکې روانه ده دا پروژه او دا پروګرام دا ډېر مهم دی. نو هغوی پر پاکستان باندې کاملا فشار راوستلی شي، مګر اساسي مسله دا ده زه فکر کوم چې آیا چین به دې ته وغومره صادقانه فشار پر راولي چې که چیرې امریکا دلته پاتېږي او امریکا د چین هغه دغه دی رقیب دی په سیمه کې، هغه پاتېږي او بیا د چین همکاري کوي تر څو پورې سوله راولي، نو که طالبان سولې ته راولي او بیا هلته امریکا پاتېږي، نو دا به بیا چین ته څومره قابل د قبولي زه فکر کوم دغه تر ټولو ډېره مهمه ده. چین صحیح دی چې غواړي چې طالبان دي سولې ته راشي، چون چې خپل امنیت یې په خطر کې دی، په سیمه کې د دوی کومې پروژې چې دي په خطر کې دي. تاسو وګورئ په مرکزي آسیا کې که چیرې په افغانستان کې بد امنی زیاته شي، په مرکزي آسیا کې چې دوی کوم سرمایه ګذاري لري هغه د کاملا خطر سره مخامخ ده، او یا د چین پاکستان راداري چې کوم ده هغه په خطر کې ده. نو چین غواړي، مګر زه فکر نه کوم چې په دغه قیمت باندې دوی وغواړي چې یا د افغان طالبانو جواب دغه کې د هغه کم ریسپانس یا د هغه کم دغه دی راپورته کې خبرګون دی د چین پر وړاندې راپورت سی او یادی هم مثلا کله چې د امریکا وزیر وي نو هغه خپل دغه دی په خطر کې وساتي چې ولا امریکا په افغانستان کې ستا او دی دی جنگ بس کې نو دا بیا هم ورته یو مسله ده.
داو حکمت الله اعظمی صاحب سمیر صفزی صاحب وخت پوښتنه مو یو بلم کوله خو وخت ډیر کم دی ستاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله د ملک خټک صاحب هم ډیره مننه کوم ستاسو ډیره مننه شو وخت او شروز درته غواړم د دواړو قدرمنو میلمنو ته خدای پاماني وایم او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي په مخم شه
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.